د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی کابل کې خپل کور د ښاغلي حکمتیار استلا او بل ځای ته لیږدول هغه ته به احترامي بلل ده. حبیب الرحمن حکمتیار تیر شپه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی، د حزب اسلامي مشر ته د دارالامان کور د هغې هوکړې له مخې ورکړل شوی و چې د پخواني مخلو دولت سره یې د ټولو اړخونو په حضور کې لاسلیک کړی وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلورو نیول شوو خبریالانو له ډلې د دریو تنو د خوشې کېدو خبر ورکړی. دې ټولنې پرون د وري په شپږمه په یو بیان کې ویلي دي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو استخباراتو د تلو نیوز او پژواک خبري اژانس خبریال ایمل کاکر، د کلید راډیو خبریال عتیق الله رحیمی او آزاد خبریال عبیدالله احمدي د یکشنبه په ورځ هغه مهال چې د یوې غونډې په اړه د راپور ورکولو لپاره د ښاروالۍ هوټل ته ورغلي وو ونیول، او په همدې ورځې د راه فردا تلویزیون خبریال اسلامالدین صاحب زاده هم احضار کړ او له څلورو واړو څخه یې پلټنې وکړې. اسپانیا په افغانستان کې د بشری مرستو له صندوق سره د 1 میلیون یورو مرسته کړې ده. د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پر خپل ایکس پانه د دې مرستې هرکلی کړی او لیکلي دي چې په روان 2024 کال کې به نږدې 24 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا ولري. د پاکستانی پولیسو چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون شپږ تنه وسله وال چې د بلوچستان په جنوب لویدیځ کې پر مهمو سمندري تاسیساتو د برید هڅه یې کوله ووجل. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي هغه وسله وال چې مسکو ته نږدې پر یو کنسرت د تروریستي برید پر مهال لږ تر لږه 109 کسان ووژل د اسلامي دولت ډلې یادایش د هغې څانګې غړي و چې په فرانسه کې هم په تیرو 4 میاشتو کې د تروریستي حملې ناکامې هڅې کړې وې.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښکرو د بیکاری او بیوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
The most affected by the pimp poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي، ډېری د لوکو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځنیو پوړ خلک دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځوانان وایي تر نشی پر خودلو وروسته بیا هم زمخ سره څوک واده نه کوي.
عاشق دختر خالی مون وخت کونه فامینه
د خاله پر لور می مېم، کله چې هغه زما له نشی څخه خبر شول خپل لورې بل چاته ورکړه.
دا چې د اسلام له نظر څوک په دې اړه مسولیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغه د روژې په ګډون ټول عبادتونه ته وحڅوي، په دې اړه مولا مولوی سید مؤمن سعید سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینل، په دوی باندې دا شنه ده ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسولیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړی.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله په کور او ټولنه کې یوازې سویم.
مخکې مې نشانه کوله کار مخه جوړو، اوس د سمو د کې د نشمه ډیر شوی ده، مشرید من نه لرم، هر څه دی په تختی.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اوف دا مشمار خمړی دی، دا خزه بیچاره کې امړه ده. تو درګه دا سړی لکه چې ژوند دی. اورورا ای اورورا ته ژوند دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان په جنوب کې د یوې نمونهیي سروې له لارې موندلې چې د کوکنارو کښت منع کولو په بېساري ډول بیکاري او بېوزلي ډېره کړې ده. دې شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته کتنه کړې او د دې کښت منع کولو پرېکړه یې ناسنجیده او د کوچنیو ځمکوالو او مزدورانو لپاره بدمرغه بللې ده. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په دې راپور کې واورو.
تر 2 کالو ډیر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت منع سوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې همدا اوس د دوی نظامیان د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو لګیا دي. په دې اړه د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د افغانستان پر اقتصاد او بزګرو پر ژوند د کوکنارو د کښت منع کولو اغېز ارزولي او په هلمند ولایت کې په نمونهیي ډول له 100 بزګرانو او کارګرانو سره مرکې کړي دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي د کوکنارو د کښت منع کولو له امله کوچنۍ مځکوالو او د دې کښت کارګرانو ته ډیر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تاجرګرانو د شبکې غړي میرمنې جلینا بجلیکا د دې شبکې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل، د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیر ناسنجیده او له مرستندوی هیوادونو له مشورې پرته سوې ده. له همدې امله یې بېوزلي ډیره کړې ده.
The most affected by the pim poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي، ډېری د لوکو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي. دا چې د کوکنارو د کښت منع کول به د هغوی پر راتلونکي اقتصاد څومره منفي اغېزې ولري په راتلونکي کې به روښانه شي. دا د کوکنارو د کښت په بدیلو پروګرامونو پورې اړه لري او په دې پورې هم اړه لري چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به په راتلونکو کلونو کې هم په همدې جدیت سره عملي شي که نه.
خو
د کوکنارو د کښت منع کولو له امله ډېره ګټه منځنیو او لویو قشاکوونکو ته رسېدلې ده، ځکه چې په 2022 میلادي کال کې د یو من تریاکو بیې 4.5 کیلوګرامه کېږي 1,600 امریکایي ډالره وه، خو په 2023 میلادي کال کې 4,800 امریکایي ډالرو ته پورته سوه. د افغانستان په جنوب کې بزګرو د طالبګرانو شبکې ته ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته له دوی سره د طالبانو د حکومت او بهرنیو ادارو یوازې د 4 میاشتو لپاره د لږو خوراکي موادو، اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې او تر یو کال ډیر وخت کېږي چې دا مرستې درېدلې دي. خو د طالبان حکومت د کوکنارو بدیل کښت او د دې کښت منع کولو ناوړه اغېز له پامه غورځولي او د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي دي.
اوس په افغانستان کې د خضرا توکو د کښت کچه بیخي صفر ته نږدې سوې ده او د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشې توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې موندلې چې نړیواله ټولنه هم د کوکنارو د کښت پروګرام بریالیتوب ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې 40 کاله پخوا او وروستیو 2 کلونو تجربو ښودلې چې دغه ډول پروګرامونه د بزګرانو اړتیاوې نه سپره کولای.
په راپور کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې هغه ځوانان چې د اعتیاد له امله مجرد پاتې دي وایي چې د میرمنې او د کورنۍ نشتوالی هغوی د راتلونکي ښه ژوند په برخه کې ناهیلي کړي دي. ځینې معتادین بیا وایي چې د دوی د اعتیاد له امله یې خلک له زوی او لور سره واده نه کوي او په دې ډول یې کلونه کلونه اولادونه مجرد ګرځي. د معتادینو د درملنې کارپوهان بیا وایي چې د معتادینو او د هغوی له کورنیو سره خپلوي نه کول او نشه یي موادو استعمال د دې لامل سوی چې د دوی احساسات زیانمن شي او کورنۍ جوړولو ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په ډېرو لویو ښارونو کې هغه بې کوره معتادین یو ځای سره اوسېږي چې له کلونو راهیسې خپلې کورنۍ نه دي لیدلې او یا یې هم ودونه نه دي کړي. د ګاونډیو هیوادونو برعکس په افغانستان کې ډېری معتادینو د بېلابېلو دلیلونو له مخې ودونه نه دي کړي.
د خاطرې تلخ معمی است که من عاشق بودم.
28 کلن جمیل تر اوسه مجرد دی او د دې کار پړه پر خپله غاړه اخلي.
عاشق دختر خاله منم. وقتی کونا فامینه
د خاله پر لور میمایم و کله چې هغوی زما له نشې څخه خبر شول خپله لور یې بل چا ته ورکړه. له مور څخه مې وپوښتل چې په دې برخه کې مو ولې بېغوی وکړه. هغې راته وویل چې زویه، داسې فکر وکړه چې ستا د خاله زوی معتاد دی او ستا د خور غوښتلو ته راځي. آیا خپله خور دې ورکوې؟ ما وویل هېڅکله نه.
جمیل زیاتوي چې د خپلې کورنۍ لپاره لوی سرخوږی دی، ځکه مور یې غواړي واده ورته وکړي چې په دې ډول یې کورني مسؤلیتونه له نشو څخه راوګرځوي. خو د افغانستان غوندې کلتوري ټولنه کې د اعتیاد زیانونه یوازې له معتاد سره نه دي تړلي، بلکې ټوله کورنۍ ورسره ځورېږي او تر ټولو لوی زیان یې اولادونو ته رسېږي. قیوم چې د 2 اولادونو پلار دی وایي چې 2 کاله کېږي زوی ته یې خلک د هغه د اعتیاد له امله خور او لور نه ورکوي.
فعلاً در زندگی برام سرمایه
اوس شتمنی او اعتبار نه دی را پاتې. د باجا لور می خپل هغه زوی ته وختله چې لوړ زده کړې لري، خو باجا می زما د احتیاط له امله خپل لور زما زوی ته ور نه کړه. ویلي پلار دې پوډری دی، له همدې امله یې زما زوی ته خپل لور ور نه کړه.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي که معتادینو ته د واده کولو چانس برابر شي، بیا هم د دوی د احساساتو زیانمن کیدل او د کورنۍ نه ساتلو او پاللو ویره د دې لامل کیږي چې هغوی واده ونه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار وایي چې نشه یي مواد د انسان ذهن، عصبي سیستم او عاطفې ته زیان رسوي.
د مخدره توکو په واسطه باندې اکثره د مغز دغه لمبیک سیستم، تلاموس، هایپو تلاموس دا ټول متضرره کیږي، چې په نتیجه کې مثلا د هایپو تلاموس ترشحات ضررناک کیږي او هغه خپل هغه هورموني افرازات کموي. په نتیجه کې احساسات د منځه ځي، د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځه ځي.
د افغانستان د مخکینی جمهوری نظام د بشری حقوقو د 1999 شمسی کال پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې ډیرو هغو نارینه و خپلې ښځې طلاق کړي چې معتادین و، ځکه نو اوس خلک له معتادین او د هغوی له کورنیو سره خېښي او خپلوۍ ته غاړه نږدي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د نورو هیوادونو په ډول په افغانستان کې هم ډیر معتادین اوسیږي. دا معتادین چندان عبادت نشي کولی، په تیره بیا روزه خو ډیره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام نه نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روزې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین په تیره بیا بې سرپناه معتادین روزه نه نیسي او د دوی شمیر هم خورا ډیر دی. د اسلام نه نظره دا کار څومره ضایع بلل کیږي؟
روزه ته دا خپل یو تربیتی پروګرام دی، لکه شاول الله سیب دهلوی وای او رمضان کې یو فضا جوړیږي. دا فضا د روزه دارانو د صالح اعمال له لحاظ پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړي جمعتون ډک سی رمضان کې، دا خپل یو تاثیر د روزه. کوم کسان چې نشه کی بالکل دغه نه محروم ده، سره د خپل محروم ده، د دې تاثیر په نور باندې هم منفی تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې ما پلار روزه نیسي، روزه څه ده؟ نو دا خپل یو لوی ضایع ده چې روزه نه نیسي، کورنۍ مؤثر سي لیدنه، ذهنیت خراب سي، دا ضایع ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد د ذرایع لپاره د دوی ممانعت کی چې دا کار باید نکړي، نه نشه وکړي او نه داسې حال ځان ته ورسي چې باید نشه او خمار د دوه حالت پیرا سي. اوس چې داسې سوی ده او نشه او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشه کی سکران ته ځي، قیاس په شراب باندې کولی سو وایي چې تعزیرا اسلامي احکام د ته متوجه ده، روژه، لمونځ، دا ټول چې ځای کیږي د نشه او د خمار په حالت کې، ګناه ټول ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دی کې، هر څوک چې تجارت دی کې، اشرف علي تانوی سبلی کې چې کوم کس ځان په قصد مریض کې دل لپاره چې روژه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایی ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روزي ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کی یا سکر کې شرابو نه استفاده کی، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه دی ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل، سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پوه، هغه خپله شتمنۍ مکمل دی، خپل منځوي او خپل لاس باندې. بس دا ګناه ور باندې ده، کوم کسان چې دي کې دخیل ده، هغه ګناه خامخا برګشت هغوی باندې هم سته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ینفعک، تاسو منفعت طرف ته میلان وکړئ، یعنی هغه کار وکړئ د دنیای له لحاظه چې هغه منافی، دا خو بې منفعته کار څه ده چې بالکل منفی تاثیر، منفی اغیز په جامعه، ټولنه، کورنۍ، په ټولو باندې لري. نو د دغه مسؤلیتونه ټول د ده په غاړه ده چې ابتدا کې دی له عقل او بلوغ او تصرفاتی کامله سره دا کار شروع کړی.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی. آیا د اسلام نه نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینول په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهری ډاکتران طبیبان هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي.
روزه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولی شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي په اسلام کې ډېرې لارې شته. امام شافعي رحمه الله یو قول نقل چا پوښتنه وشکه وکړو چې دا حشیش یا دا کوم معتادي شیان چې خلک استفاده کوي که څوک هغه نه استفاده ونه کړي ووژل شي، مرګ ته مخامخ شي. امام شافعي صاحب په جواب کې وویل چې ضروري ده، حتی واجب ده چې دا نشئی مواد نه لږ لږ استفاده وکړي، خو بالتقلیل مراتبا. معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کړي ځان، به تداوي کړي. بهترین تداوي دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشئی مواد هغه اندازه استفاده کړي چې د ژوندۍ پاتې شي. کرا 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 په مراتبې باید کم کړي. دا یوه طریقه. دومه طریقه بالکل روژه، دا خپله یو ظرف ده د صلاح، هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره. نشان هم کولی شي دا روژې نه استفاده وکړي، قصد وکړي یوه ورځ سهار روژه ونیسي تر غرمه پورې، غرمې نه وروسته په دې باندې داسې حالت راځي چې یا امکان نه وځي، بیا کولی شي هغه نه استفاده، سبا ته تر مازدیګره کیدای شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. یو روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده، اعتیاد ده په نشئی توکو یا نورو بدو عادت و اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کی په صلاح و خیر و آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنۍ لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډېر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راشي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغوی لپاره چې تداوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه د خپل معتاد مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د کاروبار، د تجارت، د کروندار، د زراعت تحذیر بیان کی، هوشدار بیان کی، د شریعت کی چې کوم ممانعت راغلی هغه باید بحث کی، او نور روژه کی باید علما کورنۍ ته او نور نوې نسل ته باید دا تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزی.
د اسلام له نظره نظام د متعدینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسؤلیتونه لري؟
په اصل او ابتدا کې د قاچاق منه کی، د زراعت منه کی، د کاروبار تجارت منه کی، هغه وروسته بیا راسی په افراد باندې افراد تداوی وکي، خلک باید ورسره همکاري وکي. مسؤلیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کوي په دې راسته کې، ځکه دا خو یو انساني معامله ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي، په راس کې باید نظامي ټول نظامونه هر چیرته چې د مسؤلیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه، باید حقیقي کار وکي، د دوی تداوی وکي، د کورنۍ په همکاري سره.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
تر نو اورېدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو ادریس چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی، تر نشې مخکې د موټرو مستری و چې په ورځ کې به یې 3-4 زره افغانۍ ګټلې، او په سیمه کې په تکړه مستری مشهور و. خو کله چې معتاد شو، مشتریان ورباندې بې باوره شول او اوس څوک موټر نه ورولي. ادریس وایي چې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشه یي مواد پرانیسي. دا چې ادریس ولې نشې ته مخه کړه او نشو یې بدن ته کوم زیانونه رسولی دي، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشه مخکې مطالب د مکتب م دولسم چې خلاص کړه، بیا بوکس ته مې شروع کړه، تمرین مې کوم، خو کیک بوکسر وم، بیا هغه سامل کې اخته شوم، بیا بوکس مې رانه پاتې شو، ډنګر شوم، اډکې مې وچ شي، ځان مې چې کته پوه شي ځان نه ډارېدم، داس قواره مې خراب شوی وم. خپله کوپیکه شوم د موټر او لنګمانه مې د موټر، ښه مې کارم جوړو، خپل مې استاد یم، خپله ځان ته دکان لرم، شاګردان هم لرم، دوه درې دانې د ورځې کم مې ګټه پوه شي، 3-3.5 زره تر 4 زره پورې زما پیدا یخو. والا بس د بلال ملګرو سره ناستم، بس یو ورځ روانې پانو چې بل سګرټ باندې وای وهله سګرټه، هم څه قرا قرا چرس خو نه مې شیشې ته ختمه، بس یو مې پودر نه دی وهلی، نور مې یو او نن نه پاته سیګریټ می وهله چرس می وهلی تریاک می وهلی ان می زرقیته کړه دانت پچکاری والا رګونه می او رګونه نه پاته ټول وچلی د ما تقریبا یو وته کله کې سینې شکوم د مکتب لوم صرف نه نشه شروع کړه نمړې نشه مل پنجافای نه شروع کړه سیګریټ سی ورسې چرس سی ځکه په شراب ټابلیټ شو مې شیشه ته وختم مې تریاک ته وختم د بدن د دماغ جلته مې توان نشدلای دا د لاس بندو اډو کې مې توان نشدلای دا وڅکړې مې ډنګر شوې مې مخې خچاو بوکسر مې اره کوڅې کوان داړې دوست اره مې ګوجا پوری خان دی له ولا مخې مې نشانه کولا کار مې خجوړو اوس د سمو د کې د نشمه ډیر شوې دا مشریز مننه نه لرم هر شرې جې بت تختی په انده د مریضي مشکل دا مریضي د سلیش کوم سامان خلاص موټر بت سامونه شي تړلې کنه ډیر نه شوې دي موټر مې خلاص کړې تړلې پوښي موټر راکټ نه کوي مې بل ساده سره وسته په نشم کم لګولې به 200 300 تر 500 پورې ما دوره لګولې نه مخکې چې نشم لکه ولا خو ما اوس د نشه کومه دوستانه مسره نه کینی ټوله نه مخ ګرځي او دا چې مشکلات ژوند کلاس سره مخ کې شوی دا اوس ګوښ نشینې خپل ځان ته کینم خپل ته خرم کورته سپیشل روم او کورته ورکوم پوش نور خپل 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 کار نه پیږي بس نور څه کار نه لري ولاد نشي لا جنگ میږي کار ورځ ونه ما جنگ کور کې او کې نشم نه کول کوم وادم وخت کړه او کاروبار به جوړو
دا زه د رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو تر ډرامې کې صدا شې چې سلیم یو ګړندۍ موټر دربس کرایه کوي او ل خپل کورنۍ سره یو ځای له یو ولایت څخه بل ولایت ته روانېږي خو په لار کې ټول کورنۍ مري او سلیم یوازې پاتې کیږي دا چې د دې غمجنې پیښې علت څه دی دا به په دې ډرامه کې واورو
السلام علیکم استاد
وعلیکم السلام ستړی مشی
استاد جان تر جلال آباد ته پوره پچوزی
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زره وانه راک کنه
خه سمه ده خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځی
او نشوم څنګه ستاسی په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته و دروي
بیګم اوسه بادارا بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد ته پوری بیخی ستاوی
بس خیر سی استاده خزی روخی زو موټر ته استاده دا ډاله خو خلاصه کچ ماشومان هلته کینی ټول په سیټو کې نه ځایو
په دواړو سترګو راځي ماشومانو
هلته ځکه نه ما اخوا
ځای په ځای شو په خیر
او ځای په ځای شو درځه له خیره سره
پادارا تا دی اولادونه دی
او اولادونه وی دی
په جلال آباد کې کار لري که څنګه
هلته می ورور وسیږي د زوی واده ده هغه واده ته رواني
خا اوس پوه شوم
استاد څه کوي په موټر کې د چرسو سګریټای وه
سګریټای خو زه خپل وم تا ته خو نه در کوم ته څه مشکل لري ورور
څنګه ماته مشکل نه دی په نشه کې موټر چلاول خو ډیر خطر لري که خدای مکړه موټر چپا شو نو ټول به تباه شو همدا مې ټوله کورنۍ ده
یاره باداره ډېر ډارن سړی زه ده لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګریټای هم ورسره وهم ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی
ګوره استاده متل دی وایي مانګای هره ورځ نه ماتیږي په نشه کې څوک په ځان نه پوهېږي هم به ځان تباه کې هم به مونږ
یاره که ریښتیا درته ووایم نو تر څو چې مې سګریټای نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی نو نو ستا خوخه ده غورورا
خانو چه داسه ده موتر و دارو موکستا سره ایت نزو
آخا چه ستا خواه با دیگی نبایی چه کم داده سگریتی با مرکم نور چه وای خوشحاله شوی
بس خیر ویسی
خا ما خوستازی خبر او منلا اوز نو تاسی هم زمای و خبر خو او من ای کنا ده غرمی ده دوده وقت ده او ما سهار لا چه ندس کلی کستاسی خوخه وی نو زبه دی هوټل کې ډوډۍ وخورم ډیر وغایم که تاسو نه وی خوړلې تاسو هم وخورئ
سمه دا ورشه ته دی ډوډۍ وخوره
ډیر وخت نه تیروم وروره زه راځم
سریه دا څه بلا موټر وان سره مخ شولو دا خو چرسی دی دا سي نه وی چې موټر چپا او یې ټکر کی
احتیاط چې چرسی دی کوچو کو اسنو
یواز امدا یو موټر خونه دی بل موټر بونیسو
اوس خو لاډی لری شوی بل موټر کله پیدا کیږي ځا توکل په خدای اوس خو یوا دار سره وکړه چې سیګریټای نه څخوم
دادا راغلم بادارا زب یو زل داد موټر ټایرونه ملګو ګورم بیا به نو زل خیره
وسړیا دی موټر وان ته پام شو کنه سترګې تکې سری وی لکه چې دی ډوډۍ په پلمې خډیر چرسو هلی دی
نه پوهیږم زما ورته هیڅ پام نه و
دادا یو اوس به نو زل خیره سره دعا وکړه د خیره
استاد موټر لک قرار چلاوا ولی دوبره بیڑے لری
ور او سړی مخ کې دې هم زما سور خراب کړو تا ویل چې چرز موه سال خاطر مې پوټل کې سیګریټ هوه اوس بیا را تا وای چې موټر قرار چلاوا زه خو نو ستام زور نه ما
څه شي سیګریټ دې هوه
او سیګریټ هم هوه ما ول بیا په لار کې دې سیګریټ اجازه نه راکوي دیو پرځای می دو سیګریټ یانو وهل مولا سیګریټی پرته کله ژوند کولای شو
وسړی یاد ته وای چې تمنا موټر تیز چلای
غو استاد دا څه کوي مخکې می درته وای چې موټر لک په آرام او چلاوه دا څه کوي واژنه مو
ما ډارېګا نمري
استاد ته ولې په خبره نه پويګي وای موټر په آرام او چلاوه
آرام نه کیږي اور دا لس کال زمداس موټر چلاوم پرین د چخبل ډی ریوري وکو په غلط کراز می خفم شا نو وخت کیږي داش نه دیدن تزما نو وخت کیږي داش نه
وستړی اتا په کولی د پرتیس چلی موټر
وخل کو انا راشه چې موټر ته بشو هلا
اوف دا ماشومان خو مړه دي د ښځه بېچاره ګۍ مړه ده ته ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوندی مې خو مرګ کوو مېرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خوران شو خدا تزبوک لواتا نه څنګه د شو بلا ورکه کې ورکه کې
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا د الله پامان
ده زهرو کاروان
ارغوان
بغرام هوا کړه دا بغرام.